درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان میم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته ورسید. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو تن له لوري په ډزو لږته لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. او د ایران د اټومي انرژۍ د موثر رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حملې کې شل تنه وژل شوي او پنځوس نور ژوبل دي. د دې برید د مرژوبلو دا شمیر د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی نن سهار پر خپله ټویټر پاڼه اعلان کړ. مخکې ویل شوي وو چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او پنځهویشت نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه د برید د پای ته رسېدو خبر لیکلی و او هم یې ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې پنځه اتیا ایسار شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امرالله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ده پر دفتر برید بېګانه وخته پای ته ورسېد. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اروپایي اتحادیه هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشر د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر برید وخانده. زلمی خلیلزاد یو ساعت مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې دا برید وحشیانه او ښکاره تروریزم بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې برید د غندلو ترڅنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د همداراز ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید پرې وشو، د کابل د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او هوایي ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. دا برید اروپایي ټولنې، پاکستان او هند هم په کلکه غندلی دی. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیمې انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپله ټویټر پاڼه بېګانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرون د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یوه بیان کې چې رسنیو ته یې استولی، ولسمشر اشرف غني تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپله خوښه تنظیم کړي او په همدې خاطر د شورا له خلکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په دې دولس کسیز شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینې نورې څېرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یادې شورا د وروستي اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د ایران د اټومي انرژۍ د موثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران استا خبري آژانس وایي چې ښاغلی عراقچی دا خبره پرون یکشنبه د خپل هیواد د پارلمان له غړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخي شاغلي صالحي همداراز ویلي چې هیواد له 2015 څخه راپدی خو ټول 40,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغه اندازې خورا زیات دي چې ایران اجازه لري. د موافقه پر اساس ایران هر کال د 300 کیلوګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر مېرانه ورور شاهزاده بندر بن عبدالعزیز د نه شپږ نیوي کلونو په عمر ومړ. دی د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر غړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې کومه ونډه نه لرله. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر په ټویټر باندې تایید کړی دی. د بندر ګڼ زامن مهمې دولتي چوکۍ لري. فیصل بن بندر د ریاض والی دی او عبدالله بن بندر هم د ملي ګارد مشري په غاړه لري. د سعودي د اوسني پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دورې له پیل راهیسې د شاهي کورنۍ اکثره غړي له سیاسته محروم کړی شوي او ان د هغوی له ډلې ځینې بند ته هم اچول شوي وو. تمه ده په سودان کې نن د مخالفانو او واکمنو جنرالانو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبري له سره پیل شي. دا خبره یوه منځګړی پرون داسې وخت وکړه چې لسګونو کسانو په پلازمینه خرطوم کې مظاهرې وکړې او پر اعتراض کوونکو یې د جون د میاشتې د بریدونو د بې پرې پلټنې غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو او واکمن لوري د واک ویش یوه موافقه لاسلیک کړې چې هدف یې د یوه ملکي او پوځي حکومت رامنځته کول دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د خوړو په یو فیستیوال کې د یو تن لوري په ډزو لښته لږه درې تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د ګیلی روی د سیمې د ښاروالۍ استازي وویل په دې برید کې چې پرون وشو له لومړنیو معلوماتو سره سم د فیستیوال درې تنه برخوال وژل شوي دي. تر اوسه د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پیښې یو شاهد ان بی سی نیوز ته ویلي چې بریدګر سپین پوستی نارینه و او شاوخوا دېرش کلن ښکارېده. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د غواښونو په اړه د دان کورتس ارزونی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تصاد کې وي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټیکساس استازی جان راتکلیف د ملي استخباراتو د نوي رئیس په توګه وړاندیز شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د سارنې او همژغې دنده په غاړه لري. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام باندې اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې په زرغون بهیر په دفتر باندې په پرونی حمله کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره اجمل تورمان ته ورځو چې د شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، تازه معلومات څه دي؟
بله، چروان صاحب، په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی د امرسیال کاندید امرالله صالح پر دفتر د بیګانی برید تلفات لوړ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې په دغه برید کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. دا برید د نوموړي په دفتر د ولسمشریزو کمپاینونو د پیل په ورځ یعنی 13 ورځ وشو. د امرالله صالح د ګوند زرغون بهیر دفتر چې پرون دا برید په وشو د کابل د 15 یوې په سیمه کې تایمنی پروژې اوایي ډګر د سړک ترمنځ موقعیت لري. خغلی رحیمی پرون ویلو چې امنیتي ځواکونو تر برید لاندې د نیول شوې ساحې 50 یا اسار شوي خلک ژغورل دي. په خپل خغلی سالی ته څاروان صاحب دغه برید څخه دای روغ وتلې، خو په هغه تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، د نوموړي یو لستوڼی په وینو لړل شوی ښکاري او ویل کېږي چې برسیرن ټپي شوی دی. څاروان صاحب، دغه عمله یا دغه برید چې پرون د خغلی سالی په دفتر شوې ده، پاکستان او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي غندلې ده. دغه شان د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل یو تازه ټویټ کې دا برید غندلې ده. کله شي روس ته ځکه چې کله شي یو څه ټپیان چې روښتونونو ته خل شوې دي په دوی تلفاتو دغه بدل کی زموږ خبریالان په دې برخه کار کوي او د ازادۍ رادیو پر وروسته خبرونه کوي په دې اړه بشپړ راپور تاسو ته وړاندې شي. بله، سروان صاحب
ډېر زیاته مننه. کورودان اجمل تورمانو چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د تلفاتو د زیاتېدو په باب معلومات راکول، د وویل چې په دې حمله کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. پرون چارواکو د دې حمله د تلفاتو شمیر درې تنه نه شود او همدارزه ویل چې 15 نور ژوبل دي. خو نن د دې پیښې د مرشوبلو دقیق شمیر معلوم شو او د کورونا چارو د وزارت د وایان په وینا 40 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. او لکه څنګه چې اجمل تورمان وویل د ځینو ټاپیانو حال نازک دی، ممکن د تلفاتو شمیر تر دې واوړي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د اصلي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس په هم ناجیه صاپې درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید څه معنا لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دادی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او هلو ځلو په سیوري کې سړي ټاکنیزې هڅې له ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه لیکلي له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ملت باید کمپاینی ژمنې او عملي ژمنې وپیژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ملت باید دا ځل د کاندیدانو په تشو او هوایي ژمنو باور ونه کړي، بلکې د هیواد وضعیت او امکاناتو ته په پام باید د داسې ټیم ملاتړ وکړي چې وعدې تشي او د هوا ګزول نه وي بلکې عملي وي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم د راتلونکو ټاکنو په اړه لا هم شکونه موجود دي، ځکه له یوې خوا د سولې پروسه توده ده او له بلې خوا د ټاکنو په پروسه او موجود حاکم ټیم شکونه په خپل اوج کې دي او معلومه نه ده چې ټاکنې به وشي او کنه، خو دغه کمپاینونه پیل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم اوسني شرایط د ټاکنو پر ځای د سولې لپاره برابر دي، خو دا چې اوس د جمهوري ریاست ټاکنیز کمپاینونه عملاً پیل شول نو په وینای اړینه ده چې ملت او کاندیدان په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي په هدف یو موټی شي. ویسا ورځپاڼې په سرمقالې کې لیکلي آیا افغان ولس به هم دومره بدمرغه وي چې تیر 15 کلونه له ټولو وحشتونو تجربو سره بیا تکرار شي؟ وړاندې په سرمقالې کې راغلي یو څه چې ډېر روښانه دي، د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات که ترسره کیږي د پایلو منل به ډېره ساده خبره نه وي، ځکه چې سر له اوسه ولسمشرۍ زیاتره نوماندان د ولسمشر غني په کړنو نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي کومو نوماندانو چې تر پنجشنبه ورځې پورې حکومت ته ضرب العجل ټاکلی چې یا د وروستۍ ګمارنې لغوه کړي او یا به دوی له انتخاباتو سره پرېکون کوي بله ستونزه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې انتخابات روانو ستونزو سره سره ترسره کیږي بیا هم په لوی لاس انتخابات ژور بحران ته ځي او نړیوال به د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په رڼا کې زموږ د ولس برخلیک ټاکي. او هیواد ورځپاڼې هم د ټاکنیزو سیالیو په تړاو لیکلي د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دا د کاندیدانو اخلاقي دنده او ستر مسؤلیت دی چې د خپلو ټاکنیزو منډو تړلو او کمپاینونو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو سپارښتنې او لارښوونې عملي کړي او د یو بل کاندید پر ضد له سپکو سپورو ډډه وکړي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د اتصالاتو شمیرې له لارې مو راستولې دي. یو اوریدونکی احمدی له هلمند او د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي طالبان او حکومت باید راتلونکي اختر ته اوربند وکړي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په مذاکره کوونکي ټیم کې باید اکثره عالمانو ته ونډه ورکړل شي. بصیر خان له زابل لیکي پر امرالله صالح برید د افغانستان دشمنانو کړی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پر ملکیانو باندې وسلوال حمله وحشیانه او غیر انساني دي او کومه ډله چې ملکیان په نخښه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي یو شمېر کاندیدانو ورله مخه د رایو په بدل کې خلکو ته رشوتونه منلي دي چې دا فساد دی او باید د فساد مخه په جدي ډول ونیول شي. نور نو د موسیقي مینوال ډېر